Yol. السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. په یو ترافیکي پېښه کې چې نن په هلمند کې وشو، لږ تر لږه 21 مړه او 8 نور ژوبل شوي دي. د هلمند د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پېښه نن سهار کندهار هرات په لویو لارو کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمیر د 500 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل چې هند د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوي. آصف علي دراني بي له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي وویل پاکستان له ټي ټي پي څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د خبرالانو مرکز وای پروان 1402 مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام وکړ. د دغه مرکز د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پېښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو اتیا او د خبریالانو د نیولو 95 قضیې شامل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیره شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربن په مذاکرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپل مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان دوحې ته روان شي، د اسرائیل امنیتي او جنګي کابینې په خپله غونډه کې د دغو مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث وکړ. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه مرکچیان د خبرو د تازه پړاو لپاره کله روانېږي، خو تر دې مخکې حماس ډلې په جګړه کې د وقفې او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره نوی وړاندیز وړاندې کړی و. په غزې تړانګه کې څه باندې 15 میاشتې تنهایی جګړه په دې سیمه کې چې د وګړو شمیر 2.4 میلیونه کسانو ته رسیږي، بشري بحران پراخ شوی او ملګرو ملتونو په وروستیو کې د قحطۍ جدي خبرداری ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي ممکن په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو مځکني عملیات ضروري وي. د دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره له کتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. مکرون تیره میاشت حاضر نه شو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. مکرون له پاریزون ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مځکني عملیات وکړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ پیل شوې. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي، د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنې کامچاتکا ټاپو کې پیل شول او 1 ساعت وروسته د دې هېواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنې کالینګراد کې پیلېږي. احتمال شته چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او خډب وشي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابینې مې خپلې رایې په آنلاین ډول وکارولې. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند د 8 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې کې وبایلله ایرلند به د شل اورو سیالیو ګټونکی شي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په هلمند کې په یوه ترافیکي پېښه کې شاوخوا 2 تنو ته مرګ ژوبل اوښته. ویل شوي چې ډیری اسناد اجساد نه پیژندل کېږي، ځکه سوځېدلی دي.
یو وخت نه لاس کا ستا نه مان نه دلنی بس لکه څو غوښت مینو په سید سیوی دی پاکسی
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف دورانی دا کړی چې هند په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د غړو مالی ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت یو وار بیا بی ویزی او پاسپورټ افغان سوداګرو او بار وړونکو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی. یو شمیر متقاعدین وایي نږدې درې کاله کېږي چې د تقاعد له تنخوا او نورو امتیازونو بې برخې دي.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي.
په یوه راپور کې به په غزنی کې د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم ډاکټر شم.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې نن په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او اټکلونه دا دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اسانۍ د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره غوره شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې یو لستن مړ شوی او اته د شنور ژوبل شوی دی. اینی شاهدان وای ډیری اسات نه پیژندل کیږي ځکه چې ترافیکی پیښه کې چې یو بس له یو ټانکر سره لګیدلې د 14 په نتیجه کې اور لګیدلې او اکثره اسات نه پیژندل کیږي. د طالبانو د سیمه ییز چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې د هرات کندهار پر لوی لار شوی د غرض د ډیرو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک دی. د پیښې ټپیان ګرشک ایمرجنسی او مرکز لښکرګاه ښار ته انتقال شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دغه ترافیکي پیښه تیره شپه د هرات کندهار پر لوی لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه پیښه د ګریش کول سوالی په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نو موړی وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تر یادې ترافیکي پیښې وروسته ورلګیدنه هم رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادې ورلګیدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبرې چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
یو وخت نه لاس کاسه داسې و نه معلومېدلې بس لکه څو غوښت مینو په سویدا سویدي پاک و پاک مچر وس معنا خپل ور مرکدوار چې پایې پر خالص وځه بالا ور ځایم نه تبخښ کی ور واخې چې څه دي شه و و شهیدان چرته دوی دا د کټولو د پیژندلو نه جدا شي.
شپخانه د ډاکټر د خواسه چې ما ته ویل سوي دي د شپخانه ډاکټر وای وای د ټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا چیلر ولاړو مخه مخه راغلی په چیلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخه مخ پښ پټانکه کې مخه مخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخه مخ ور بشو ولای دی مشکل ولونی خچ مخ کینو خاطر تر غلی غم شو دی ما ګر سره ترافیک هم مشکل می دی نو هغه مخه مخه کې دشت سیابتی متوی خسته در ام بیا خسته مشکل ولای څنګه کې سره شت.
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښو ټپیان د ګریش کې میریجنسی او مرکز لشکرګاه شارت انتقال سوی دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپیانو روغتي حالت هم نازک شولل سوی دی. لدی ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسولینو ویل دي چې په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی ادعا کوي چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان د غړو شمیر د 500-600 ترمنځ وي او هند د هغوی ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هغه دا څرګندونه په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې کړی او ویلې دي چې له دې ډلې د هند ملاتړ په اړه شواهد لري خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه استازي د دې ادعا په اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د ویاند یا نورو چارواکو نظر واخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په اخیستو نه دی بریالی شوی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په کلک رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د امن غام مخري. په پاکستاني رسنیو کې په دې وروستیو کې په تیره هغه مهال چې سرپرست حکومت د هغه هیواد چارې سنبالولې، د طالبانو د حکومت پر ضد د لوړ پوړو چارواکو توندې څرګندونې خپرېدې، خو لیدل شوي کله د دوړو هیوادونو د چارواکو د رسمي لیدنو کتنو په اړه خبرونه خپریږي، دا ډول اداو یا تورونو موارد پکې نه لیدل کېږي. پاکستانی چارواکي دغه ورسته ادا داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو د نوي وزیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې دوړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکل پر پټ کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی په یو ناسته کې دا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15000 تر 16000 غړي په افغانستان کې موجود دي. د دغه پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې دا د افغانستان سولې او پخلاینې د پاکستان ګټې او د سیاست اختیارونو په نوم د باسنو لړۍ 12 ناسته وه چې د شنبې په ورځ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی پی اس لخوا جوړه شوې وه. اسف دورانی دغه شانې دا کړې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان ځنګړی استازي زیاته کړه داسې ښکاري چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي، ځکه چې د افغانستان موقت حکومت د دومره لوی شمېر خلکو د ورځني لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. اسف دورانی په دې اړه کوم اسناد او شواهد نه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان وخت په وخت یو بل د ترهګریزو ډلو پر ملاتړ تورنوي. ومخوختل د خغلی دورانی د اداو پاړه د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو مخکې طالب چارواکو د پاکستان د دې اداو په ځواب کې چې ګواکې د دوی حکومت له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري ویلي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. په راپور کې دغه شان د اسف دورانی له قوله لیکل شوی د تحریک طالبانو پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیرو وختونو کې ځکه ناکامې شوی چې دغه وسله والا ډله نه تسلیمېدو ته تیاره وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته د وفاداری قسم کولو ته. د یادونې ده چې په کندهار کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. نوموړي تیر کال په جنوري میاشت کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی و. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترینګلې وې، خو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ باړي کې خي او کلا ترینګلې شي دا لنډه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په تلیفوني اړیکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اسحاق ډار د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د تلیفوني اړیکې ته په اشاره سره لیکلي د ارتباطاتو، سوداګرۍ، امنیت، د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراخول د پاکستان لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري.
دغه راز د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ته ویل چې د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د بی ویزی او بی پاسپورت افغان سوداګرو او د باروړونکو موټر چلوونکو پر مخ به د تورخم دروازه وتړي. خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لار یو ځل بیا وتړل شي افغان سوداګر به لوی زیان وګالي. افغان سوداګر یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي په افغانستان کې پاسپورت اخیستل وی خوستونځمن دی او هغوی چې پاسپورت لري بیا د ویزې په ترلاسه کولو یا د ویزې په اخیستلو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13مې وروسته د تورخم دروازه د هغو باروړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي رادیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازې هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي. اما دا د دولتونو ترمنځ د تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. که لاره بنده شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هم مهاله یو شمیر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیستل کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکړي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو موږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورټ او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 12 ورځو په مخه وتړله چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونه ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتک کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلورو ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و، خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. په روسیه کې د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو نن وروستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشری بل شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په عین حال کې د روسیې په ځینو برخو کې د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشری ټاکنو خلاف اعتراضونه هم شوي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې یولس محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشری پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کیږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یوه میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره ښې اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د ولسی جرګې مرستیال او د نوی خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسی جرګې غړی د غراز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی، چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسی سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو، غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري، او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږد مهاله بند خبرداری ورکړی وو. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه، یعنې د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي حکومت تر اوسه هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نور امتیازاتو د ورکولو په برخه کې انکړې ده. افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل د 1402 کال په ختمېدو سره به درې کاله پوره شي چې متقاعدینو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او هغوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. په عین حال کې یو شمیر متقاعدین او کورنۍ وایي همدا د تقاعد حقونو ته ناست دي چې اوس په نشتون کې روژه ژمی او هر څه په سختۍ تیروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره لا یې هم درک نشته.
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی د درې کلو کې یو روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې وه چې تر هتلې د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کیږي. ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توضیح نه سول مونږ ته.
ښاغلی سنگر ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه او اختر کې له ستونزو سره مخ وي. یو شمیر متقاعدینو او د هغوی کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي دي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه شو کولی. په کور کې مشکلات لرو، ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې ستاسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده
د وی بلی متقاعد کورنۍ مشر رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو هغه وخت چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
در می مدد چند سال میشه
تو کلونو رئیس می چې د خپل میړه تقاعد نه دی خسته موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو موږ په کرای کور کې ژوند کوو تیر شي می کې مو د سون توکي نه درلودل اوس پروژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو کله چې ماشومانو ته می ګورم سره می درد کوي تر سهار وی خپاتې کیګم
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
په غزنی کې د اسما په نوم پنځه کلنه ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي اسما چې د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکي ده هم هیله لري چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي خو تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې به له شپږم ټولګي پورته لوړو او پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي نور حال په دې رپورټ کې
شاوخوا پنځه کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي
سر کلینیک ته راځم سپینه چپنه غونځم غواړم ډاکټر سم
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی دی وایي وریرې له تعلیم کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي
اسما نامې چې د ما وریره ده د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي درس ووایي چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم دا له قلم کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه هلته یې ورځ تیره کړه بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کاله هره ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي د دې هلم دا ده سي په راتلونکي کې ډاکټر سي دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي یعنی په چوپانه کې ځي
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی د یوایي اسما هر ورځ روختون ته ورځي او هر ورځ هله سرګندوي چې ډاکټر سي
د اسمانو منځلې کوم کلینیک ته راځي نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او ربي له دین له بي خو متاثر کیږي ول بل خو کورنۍ هم تعلیم یافته ده نو تر دې راه ده پوری د غوړي چې د ډاکټرانو سلیکې ته پکتو ته هم پراتلونکي ډاکټر
دا یوازې آسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو اوم ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو، یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیز ده. په هلمند کې بیګا په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 21 تنه مړه شوي او 18 نور ژوبل شوي. د هلمند ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه د کندهار هرات په لویه لار کې د ګرشک په ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د غړو شمېر د 5000 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل هند د TTP مالی ملاتړ کوي. د آصف علي زرداري د دغې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په وړاندې د طالبانو د پاکستان و بخې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو دا ډول اداوې په کلکه رد کړې دي. د افغانستان خبرلارنو مرکز وایي په روان 2014-2002 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلارنو د ازادۍ وضعیت خراب شوې دي. مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، لسه کال هم په افغانستان کې رسنیو او خبرلارنو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتلو نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیر شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګا 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ښایي په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځکني عملیات ضروري وي. دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره لکتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. ماکرون تیره میاشت حاضر نشو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ ده. ډیر اټکلونه دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په ډیره اسانۍ د بلش په کلنې دورې لپاره غوره شي. او ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شوې دي. لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ ایرلند د 18 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې که یې وبایلله ایرلند به د شل اوره سیالیو ګټونکی شي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کال پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نریندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیری ونی د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد څلور کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ول سو زله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
پته ده چې د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسي، دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیڅ ته معلومات نشته.
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي مویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلې. طالبانو ویلي دا خبرې مکوي چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې $1 میلیارډ خیرات. دغه کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه څلور کلنه شوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنی. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوه هیله تړون 1900 ځله غړونې کړې دي، مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړیدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسي ختم نه کړو سم باقی ده، بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه دا سیست نه کړ، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړې ته اوس پرې غصب کړې دي او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د حکومتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوج نه وسم اسلامي مدرسې مت پیژندل مخم نیولې ده. دا غد دوی بد نیت او د وعده خلاف ورسي دي چې کړې دي او دوامدار کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې ل شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاری نیوکې پارهولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوریت حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلود چې د شریعت پونځي کې د فقه قانون او افتاء درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایواز ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسنادو تر لاسه کوونکې خپل معیاري چیډنیس تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولای شي او دا غیساویا ټیټول شي، ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دي، نو حتمان به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکو ته ډېری نوړې پایلې ولري.
په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتوراوې ورکړې وې او اوس هم د دکتورا آزموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسته رابلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره په کې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی په خوانې مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
کچره دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ترلاسه پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړي له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچره دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ شوی ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کنفرانسونو زمینه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي خوانځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوځي چې ور په بنده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه مرخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره اهلی هونود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولی.
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالي کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې میشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې، دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خې. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2014 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2014 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده خو که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي نو طبیعي خبره ده چې دغه لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي، یو خدای ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده او دغه برخه کې پانګهچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي بل خواته ارقام دا خای چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې ور بل شک زمنګ د لپاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. په دې کې مثلا منګه د اوچی میوي دي، تازه میوي دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک اوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی هغه پانګاچونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي دا جمع د درې نور فاکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1520000 افغان ماشومان چې د 1514 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوی.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم.
زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووي او اوس ما پرېږ د غربت د لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځي وس نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسکونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیرې ونې تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1/4 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو. هغه د میش د افغانستان پښتونه دي کده پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا باندې زه بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دی راوونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیز رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پر خنیوکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځای دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لمړۍ ورځ اعلان کړ. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه بنوي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل. ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډیر شمیر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونشي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي و چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړي او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نشي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نشي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبري ل اف 14 او اف 15 دیش ورسته امریکا د خپل هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره داسي هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي.